په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. سهار مو نیکمرغه. د جمعې ورځ ده، د مرغوم یا جدي 15 د جنوري 15. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، د ورکو عزیزانو پلاتنه او د ازادي میلمه. په فایل کې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړې چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. دغې ډلې په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 1,00,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیلری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان يرغمال کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 2,500 کسان وژل سوي او 5,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه یې په نښه کړي، د دغو ملیشو یو جګپوړي قمندان وژل سوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په یوه اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل. وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوې او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د ډسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتر کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباخ چې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکنی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات سو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د 24 ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباخ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښولې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم، د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونو یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون له یوې محصلې سوریا خان سره غږېدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې. د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زاب منانې زید زابل ولایت شمزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دا موږ سره چې دا ډېر خراب دی. دلته اوره پیدا مې وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم ده، دغه ټول پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه ولې شپ سره څه فدا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورنه شکوې چې مسول چارواکي وارو و سلام.
د کوم چې هم کاران جوړ روغه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي، ټولو ته زما د طرفه سلامونه ورسېږي. یاسمین سادات او شکریا بارکزی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سلامونه ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي، هغه ککرځه وي او کچینې موږ په کلکه غندو، ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خوله ورکړي دي. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خوله ورکړي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري، هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني. بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاوو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیان ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. وښیله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نین جان شہید د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم، البته د غزنی ولایت د شار څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ ته چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لیې نتون له کبله او زموږ د ناوړه اقتصاد ایفي اقتصاد دا مله نه شو کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم، غواړم د چارواکو پورې ورسیږي او پلان ته اړوان ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي، یا یا ورته ورکړي، تاکو ته ورکړي، یا بدلاچه ورته زیاته کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم دی ازادی کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په اړه باندې سعودیت عمل د کډي افغان کاروبار دي پاره چې غو سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر د خواته نه وګي چې څنګه خوراکي نه چکا کی نه دی او داسو کوم سعودیت ستانه دي خوراکي شخص ته نه سرپناست نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي او شروکو ورسیږي. والسلام.
دل سوز یم له خوښ ولې څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کوم لنجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لنجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کومه. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مفتی خان سمسور یم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو په اړه هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرې ایښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.